احمد شبريم هر کلی مکو ناروی طالبانو ته بلنه ورکړي چې په پلازمینه وسلو کې د افغانستان په تړاو له یو شمېر بې دسوالو سره خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع سي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوعات د ټول په اجنډا کې شامل دي.
په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی د دې غونډې په اړه وایي
دغه ناسته د هغه هلو ځلو چې دینه مخکې ناروی ترسره کړې وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي، کیدای شي د هغې لپاره یو مقدمه یې.
په کندوز کې خلک له مخابراتي شبکو شکایت لري.
قیمتونه ډېر لوړ دي خو کیفیت ډېر ټیټ دی، خدمات ډېر ضعیف دي.
په روزګان کې بله قصابانو واورو
وطن مو در به دره دی، خاک به سره دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښت څنګه رانیسي.
تر هر څه مخکې خبرونه اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشري مرستو د رسولو او د بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیست. د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او په پاکستان کې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د کورونا بېساري مثبت پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانیستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویاند پیټر سټانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیستل شوی دی. د ښاغلي سټانو په وینا د اروپای ټولنې د اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانیستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګې سیمه کې د غره د ښویېدو خطر و، نو ځکه دوی لاره بنده کړه.
د دې امکان شته چې د غر بیا راوښویږي. په دې خاطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لوی لارې مسافرو ته مو خبر ورکړی چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. درا غورس به تاسو ته اجازه ده کوم په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي.
شاغلی زابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لوی لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوي دي چې د لوی لارې د جوړېدو تر وخته پر دې لارې د موټرو تګ راتګ ته اجازه ورنکړي. د ورېښمین تنګې د سوری تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وشوید چې یو موټر یې لاندې کړ او پنځه کسان یې ووشل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 500 ورځو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له بیګانې لوبې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 500 ورځو لوبه کې د نیدرلینډ لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د ویل چې دا لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالند سره د افغانستان دوه نورې 500 ورځې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي او افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتیایي خدماتو په چارو کې د صدراعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
موږ د کورونا د وبا په پنځمه څپه کې یو. په لویو ښارونو کې د کورونا مثبت موارد په زیاتېدو دي. مثبت موارد یوازې په کراچۍ ښار کې په سلو کې څلوېښت زیات شوي. د لاهور، اسلام آباد او حیدرآباد په څیر په ځینو نورو ښارونو کې هم مثبت موارد په زیاتېدو دي.
پاکستاني چارواکي وایي ډیری ناروغان د کورونا په اومیکرون بڼه اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر ساوکا پر مخ سي او تر اوسه د دې هیواد په سلو کې یوازې 40 وګړي واکسین شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. بلینکن پرون په جنوا کې له لاوروف سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل د دې موافقې د احیا لپاره ډیپلوماتیک حیثیت هغه مثال دی چې شی واشنگتن او ماسکو کولی شي پر امنیتي مسایلو په ګډه کار وکړي. له دې مخکې ځینو لویدیځو هیوادونو اندېښنې ښوولې وې چې وخت رالنډېږي خو له ایران سره موافقه نه ده ترلاسه شوې. اروپایي هیوادونو تر اوسه له ایران سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې تر څو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي موافقه راژوندۍ کړي خو دې مذاکراتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. په قزاقستان کې شمیر کسان او یو چارواکی د دې هیواد په جنوب کې د یو خبریال د وژنې د امر ورکولو په تور نیول شوی دی. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د راپور له مخې پولیسو پرون څرګنده کړه چې د یوې خپلواکې ورځپاڼې پر مسؤول مدیر جان امان ګیلدی بیتریبیکوف د وژونکو برید د قضیې په تړاو 15 کسان نیول شوي دي. دا خبریال اوس مهال ژوندی دی خو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکستان ولایت د سریګاش سیمې د پوهنې د ادارې رئیس باور جان مریخ اوف نیول شوی دی. د قزاقستان یو حکومتي چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل هویت افشا کړي د ازادي اروپا ازادي راډیو ته تایید کړه چې مریخ اوف نیول شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناروی د پوځ لوی درستیز وایي هیواد یې له بې وسلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوي کوربه توپ کوي نه د دې لپاره چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی چې په پلازمینه اوسلو کې د څو لویدیځو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت له پلاوي سره وګوري. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس ګرېوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. طالبان بیا هیله مندي چې د دوی د حکومت د پرسمت پیژندلو پر مسلې به هم خبري وشي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پوره پور کې.
ناروی د طالبانو د پلاوي کوربتوب ته چمتووالی نیسي. د لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو وروسته د یو اروپایي هیواد لخوا داسې یوه غونډه جوړیږي. د ناروی د پوځ لوی درستیز اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یوه مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربتوب د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درستیز له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروی غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلیږي او تمه ده چې تر سه شنبې ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ راډیو ته وویل د پلاوي بنن د ناروی پر لور وخوځيږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي. ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع سبای طرف اسی د بشری مرستو موضوعات دي. افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د احیا موضوعات د ټول په اجنډا کې شامل دي. په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي. همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي.
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی بل کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنکړل. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروی او طالبانو پر پلاو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحدو ایالتونو، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې غواړي د ناروې د حکومت او لویدیځ روښانه غوښتنې په تېره د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو، په تیره د ښځو حقونو ته درناوی او نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه د یو ټول شموله حکومت جوړول او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کیږي. له دې مخکې بېلابېلو هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټوله شوې بسپنه به د طالبانو حکومت ته ور نه کړي، بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو له لارې به یې اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو، د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان له لارې ولګول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی د طالبانو یو پلاوی سبا په اوسلو کې د ناروی او څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره وګوري. البته دا غونډې تر سېشنبې پورې دي چې سبا ګوري که بل سبا او که د سېشنبې په ورځ. که څه هم د ناروی لوی درستیز ویلي چې د طالبانو د پلاوی کوربتوب د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندنې معنا نه لري، خو په کابل کې د اروپایي ټولنې د ګډ سفارت پرانیستنې دا پوښتنې پیدا کړې چې د دې ډول لیدنو کتنو وروستی هدف څه کېدای شي. احمد تکل د دې موضوع په اړه د ناروی لپاره د افغانستان له پخواني سفیر شکرې بارکزی سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا طالبان له ناروی څخه د رسمیت پیژندنې په تمه دي غونډې ته ورځي.
هیرم نشي چې ناروی هیواد په دنیا کې د تاوتریخوالي له منځه وړلو او سول په جوړولو کې او راوستو کې ملکونو سره مرسته کړې ده، او همدارنګه ناروی طالبانو سره پخوانی ډېر ښه اړیکې درلودلې. دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کیدای شي د هغه هلو ځلو چې دې نه مخکې ناروی ترسره کړې وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي، همدارنګه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. کیدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای. خو زه دا فکر نشم کولای چې ووایم چې ناروی دې ته چمتو آماده دی چې طالبان په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ کړنو کې په رسمیت وپیژني.
اروپایي ټولنه او لویدیځ په مجموع کې له طالبانو سره له اړیکو څخه ترلاسه کوي کومه ګټه د دوی له طالبانو سره په تعامل کې نغښتې ده؟
ټوله دنیا په دې باندې یو خوله او یو سلا دی که چیرته افغانستان په همدغه شرایط باندې چې نن دي ادامه ورکړي د افغانستان وضعیت، افغانستان به هغه یو تهدیدي د نړۍ نور ملکونو امنیت لپاره چې بیا یې اداره کول او ځانونه ورنه خوندي ساتل ډیر ګران وي. نو ځکه اکثر هیوادونه غواړي په یو شکل نه په یو شکل افغانستان سره خپل تعامل او تعلق وساتي، او زه فکر کوم چې دا هغه یو خطر او ګواښ دی چې طالبان هم باید په دې باندې سر خلاص شي چې که چیرته په اوسنۍ شرایطو کې دوی لازم اصلاحات منځته رانولي او خپل سترګې خلاصې نه کړي په سیاسي لحاظ باندې، نور د صحنې د حذفولو پلانونه پر دوی باندې جریان لري او بالاخره طالبان په داسې یو رقم ته د صحنې نه لري شي چې خپل څنګه چې دوی صحنې ته راغی خپل پوه نه شو، همداسې په دوی په تګ باندې به هم څوک پوه نه شو.
تاسو واوریدل چې اروپایي ټولنې هم تیره ورځ په کابل کې خپل دفتر پرانیست. ستاسو په نظر د دې معنا دا نه ده چې د طالبانو او لویدیځ ترمنځ په اړیکو کې له تعامل نه ورهاخوا یو څه زیات یو څه نور پرمختګ هم شوی؟
بشري ناورین په افغانستان کې یو ستر ستونزه ده چې تکام 10 میلیونه خلک هغه ځایریږي او د 10 میلیون انسانانو ژوند تر پوښتنې لاندې دی. که چیرته تاسو اروپایي ملکونه په افغانستان کې وګورئ، جرمني، فرانسه، ایتالیا، ناروی، دنمارک، سویدن، فنلند، پولند، هر یو ځان ته خپل سفارتخانه لري. د اروپایي ټولنې دفتر هیرم نشي چې هغه یو ارګنایزیشن دی، یو سازمان دی، یو نهاد دی، هغه د بشري مرستو لپاره دی. نسبت تر دې چې موږ وایو چې د ډیپلوماتیکو اړیکو او یا هم د طالبانو سره د رسمیت پیژندلو په خاطر باندې هغه دفتر پرانیستل سوی.
میرمن بارکزی، د ناروی له غونډې وروسته به فکر کوئ چې طالبان د یوې معاملې په اساس د امریکا او د لویدیځو متحدانو د شرایطو منلو ته چمتو شي یا وهڅیږي؟
متاسفانه طالبان نه پرون دا خبرې منلې او نه هم نن منی. تفاوت په دې کې دی چې تر پرونه پورې چې د طالبانو سیاسي مشران دا خبرې کولې دنیاوالو ته په یو شکل د اشکال د منلو وړ وو، مګر اوس موږ وینو هغه طالبان چې عملا په افغانستان کې د همدغو خبرو پر خلاف باندې عکس العملونه ښیي، مذهبي او قومي تفرقې او تبعیض ډېر شوی، جنسي تبعیض د ښځو په مقابل کې د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېریږي، او د طالبانو اړیکې د پخواني القاعده او نور تروریستي شبکو سره هم د هرې ورځې په تېرېدو سره ګرمېږي. دا ټول لازم او موارد دي چې موږ نشو کولای وایو چې امریکا او یا هم اروپایي ټولنه په اسانه به طالبان وپېژني.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ ناروی ته د طالبانو د پلاوی د سفر مسله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
ګارډین او سټریټس ټایمز رسپانو په دې اړه چې د طالبانو پلاوی به د مرستو په اړه د خبرو لپاره ناروی ته لاړ شي لیکلي، طالب پلاوی به سبا یک شنبه په اوسلو کې د نارویژي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبري وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې طالب پلاوی به د سه شنبه تر ورځې په اوسلو کې وي او د ناروی د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه وژغیشي. د دې ورځپاڼې پر اساس د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروی د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وبیني، خو د ناروی وی جی ورځپاڼې لیکلي د امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه، جرمني، فرانسې او ایټالیا استازي به له طالب پلاوی سره وبیني. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد په قول لیکلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکړي. نړیواله ټولنه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د نه منلو بولي، او ګارډین ورځپاڼه په همدې لړ کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اغلی هویتفیلد په قول کلی چې له طالبانو بعد د دوی غشتنی پوره واضح وي په تیر بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقوقو په اړه. د په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا مشروعیت ورکولو په معنا نه وي. د استرالیا کانبرا ټایمز ورځپاڼه بیا لیکلی چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د استرالیا د حضور ټول لګښت څرګند کړي او نور افغانان چې د جګړې له کبله بې ځایه شوي ومني. ورځپاڼه دا غوښتنه له دې سره په یو وخت وکړه چې د جمعې په ورځ د استرالیا د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د استرالیا د حضور په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ. دې کمیټې چې د دواړو ګوندونو له استازو جوړه ده په خپل 2022 مخیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ماموریت په اړه پراخي بیا کتنې ته اړتیا ده. کمیټې دا هم ویلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپل حضور ټول لګښت خپور کړي، خو کانبرا ټایمز وایي په کار ده چې له افغانستانه د 2021 په اګست کې د تخلیې په اړه هم په خپلواک ډول ارزونه وشي. په افغانستان کې د دوه لسیزو په ماموریت کې یو 40 استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. استرالیا یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې محارب ځواکونه یې له افغانستانه وویستل. د دغه هیواد اکثره پوځیان په اروزګان ولایت کې میشت وو.
په کندوز کې خلک د ټیټ کیفیت له انټرنیټ شکایت لري او له لویې سره د مخابراتي شبکو له خدماتو شکایت دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې موضوع یې له پلازمېنې کابل سره شریکه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کندوز کې ګڼ شمېر خلک د مخابراتي شبکو له خراب خدمتونو څخه شکایت کوي. د نوموړي ولایت زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خورا بې خونده شوي دي او دې مسلې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي 15 کلن سربلان مایار په دې تړه او ازادۍ روډیو ته وویل
مخابراتي شبکو فعالیت
ډیر ضعیف دی، ډیر ټیټ دی، قیمتونه ډیر لوړ دی، خو کیفیت ډیر ټیټ دی، خدمات ډیر ضعیف دی. یعنی خبرو په مکالمو کې هم اوسه پر کوم تغیر نه راغلی دی. انټرنیټ بیې ډیرې لوړې دي، انټرنیټ دومره ضعیف دی چې هیڅ کار نه کیږي، هیڅ استفاده ترې نه کیږي.
خلک انتقاد کوي، حال دا چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو څخه 10% مالیه هم اخلي، خو د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. 25 کلن حبیب الله چې په کندوز ښار کې دکان لري، له ورته ستونزې شکایت کوي.
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او صحیح کار نه کوي. خلک دې سره زیات بازار دي. موږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې، د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي، موبایل یې ورکې سبا بیرته راځي. په دې خاطر چې انټرنیټ له ډېره زیاته ستونزه لري، کار نه کوي. یو او بل دا شبکې چې سلام نه لري، تر هر پورې چې دوه درې دفعه وکې نه کې زنګ نه ځي، دا خاطر کې وروره موږ مشکل لرو.
شپږ دېرش کلن حمیدالله علیزاده چې په کندوز ښار کې د درملو شرکت لري او د خپل چارې د انټرنیټ له لارې پر مخ بیایي، دی وایي چې د انټرنیټ کمزوري سرعت کاروبار یې ورته ټکنی کړی دی.
متاسفانه از چندین ما به این طرف خدمات مخابراتی
بعد مرغله سو میاست را هیڅ په کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خراب شوی دي. موږ خپل خدمتونه او سوداګرۍ د انټرنیټ لارې وړاندې کوو، خو د انټرنیټ خراب کیفیت او کمزوري پوشش موږ له ستونزو سره مخ کړی یو. دا هرې شبکې سیم کارت چې اخلو سم کار نه کوي، باید چارواکي دې ستونزې ته رسیدنه وکړي.
د کندوزیانو د خبرو له مخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصل کیږي او د اړیکې ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي. د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ د منصور ترکمن په نوم یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل،
والا انټرنیټ بس ضعیف، بس فیسبوک کار نه میکنه، واتساپ کار نه میکنه، وخت کې تماس هم میگیرم یک بار.
دلته انټرنیټ ډیر خراب دی او لامل موږ له خواله رسنیو څخه استفاده نه شو کولای، او پر دې سربیره که چاته زنګ وخو ټلیفوني اړیکې مو هم ژر نه ټینګیږي. د هرې ورځې په تیریدو سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. طالب چارواکي باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې سي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي ټینګار کوي دوی دغه ستونزې په مرکز کې لاړوند چارواکو سره شریک کړی ده او ډېر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو په کندوز کې د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو له وار وار اړیکو سره سره بریالي نه شو. پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. اوس مهال په شمال ختیځ زون کې د یو دولتي مخابراتي شرکت تر څنګ څلور خصوصي مخابراتي او انټرنیټي شبکې فعالیت کوي، خو د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خلک راضي نه دي.
په کندوز کې د عامو خلکو شکایت له مخابراتي شبکو. په روزګان کې دوکانداران دا شکایت لري چې ښه خواړه نن سبا خلک نه اخلي. وړاندې به په خپرونه کې د دې جزئیات ترکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په جنوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو کې په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، خو چارواکي وایي چې دې کتنې له دواړو خواوو سره د یو بل د دریځ د پوهېدو په برخه کې مرسته کړې ده. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په ژنیو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره 90 دقیقې خبرې وکړې، په داسې حال کې چې مسکو د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو سره چې اوس خپلواک هیوادونه دي د اړیکو د څرنګوالي په برخه کې له ناټو څخه یو لړ امتیازونه غواړي. امریکا او روسیا هڅه کوي چې په اروپا کې د اوکراین پر سر د احتمالي جګړې مخه ونیسي. بلینکن او لاوروف دواړو له غونډې وروسته وویل چې د دوی خبرې سپینې وې او د اوکراین په مسله کې د ډیپلوماسۍ بریا ته یې هیله څرګنده کړه. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی د پرونیو خبرو په اړه تیر ماښام خبریالانو ته وویل، واشنگټن هیله مند دی چې له مسکو سره به د اوکراین په ګډون د اختلافي مسایلو پر سر خبرې دوام وکړي.
There are several steps we can take that are being discussed.
ډیر ګامونه ستاسو چې موږ یې اخیستلای شو او په اړه یې بحثونه هم کیږي چې د روسیې په ګډون مشتول شفافیت زیات او خطرونه راکم کړو. د وسلو د کنټرول په برخه کې کار وکړو او اعتماد رامنځته کړو. موږ له خپلو متحدانو او شریکانو سره همغږي یو او تمه لرو چې بلینکن او لاوروف به بیا هم سره وګوري څو دې بحثونو ته دوام ورکړي.
په جنیف کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونیو خبرو وروسته سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي اونۍ په پیل کې د ملي امنیت له ټیم سره وګوري او د اوکراین په اړه به خبرې ورسره وکړي. بلینکن له لاوروف سره تر خبرو وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ تمه نه درلوده، خو زیاته یې کړه دای باور لري چې دواړه لوري اوس له یو بل سره د تفاهم له پلوه په یو ډېر روښانه حالت کې دي. لاوروف وویل د وروستیو څو ورځو د جریاناتو په دوام چې په نتیجه کې یې ډیپلوماسي د اختلافونو په له منځه وړلو کې پاتې راغله، اوس هیله من دی چې له دې خبرو وروسته به هیجان کم شي. له لویدیځ او په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو سره د مسکو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې شاوخوا 1,22,000 روسي پوځیان د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای شول. متحدو ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ په ډاګه وویل چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسي هر راز پوځي حرکت به د اوکراین د اشغال هڅه وګڼل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې قصابان د شکایت لري چې ډېر لږ خلک نن سبا غوښه اخلي. نور هټیوال بیا وایي چې د شو خوړو د اخیستو وس للژو خلکو سره دی. زموږ خبریال مو په دې راپور کې پروزګان کې د خلکو له حال خبروي.
په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو اندېښنې د هرې ورځې په تېرېدو لا پسې ډېریږي. د افغانستان په جنوبي ولایتو روزګان کې هټیوال وایي په دغه ولایت کې خلک اوس د هغه ډول خوړو او یا هم نورو خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري چې باید یو انسان یې وخوري. دوی وایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او په دغه هیواد کې پلکونه کسان بیکاره سوي، د افغانستان شتمني په بهر کې کنګل سوي، نو ورسره په دغه ولایت کې هغه کسان چې په خوا به یې هر ورځ لوړ قیمت لرونکي خواړه وړل، اوس یې په میاشت کې یو ځل هم نه وړي. له ډلې په دغه ولایت کې کسابان او یا هم غوښه پلورونکي دي. وای چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او د تیر نظام په ړنګېدو سره اوس ډېر کم شمیر خلک له دوی څخه غوښې اخلي.
یو نفر
نجیب الله چې په ترینکوټ ښار کې له کلونو راهیسې کسابي خلاصه کړې، ازادي راډیو ته یې دغه راز وویل چې اوس یې کارونه په ټاپه درېدلي دي او دوی اړ کېږي چې نور د دغه کسب څخه لاس واخلي. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي د دوی د معلوماتو پر اساس واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو 15 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته اوس رسېدلی دی. قصابان هم د نورو خلکو په څیر د هیواد اقتصادي وضعیت اندېښمن دي او له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ سره تعامل وکړي تر څو په افغانستان کې د خلکو درېدلی روزګار وچلېږي. له ډلې یو بل قصاب محمد جان ازادي راډیو ته وویل
سرانی وای خلک ستړي دي، موت وطن مو در به در دی، خاک به سر دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښت څنګه رانیسي؟ نو خو زما د کار خدای کول کی بالا. دولت باید خلکو ته کار پیدا کړي، غریبي پیدا کړي، خواري پیدا کړي، ماشینه ورکړي. کوم ملي اردن نسته، کومندانی دي نسته، سرنوالي دي نسته، چی شته؟ په هره شعبه کې یو یو مولوی صاحب ناست دی، خلاص په خوا سل کسب.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاري اوج ته رسېدلې ده او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګال ده. تازه یو شمیر لسګونه امریکایي ډیموکرات سناتورانو د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه د ولید پاستولو سره غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل سوو پیسو یوه ډېره برخه خوشې کړي.
اته بجه او دیش دقیقه شوی لند خبرونه لرو البته وړاندې ولایت په ولایت پروگرام لازدی ردو آوریدلی شه. اروپایی ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني کمیسون ویان پیټر سټانو پرون وویل په کابل کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانستل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د ښویېدو خطر و، نو ځکه دوی دا لاره بنده کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالنډ سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. له هالنډ سره د افغانستان دوه نورې 25 ورځې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پرونۍ کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه د ماسپښین په 2 بجو خپور شو. عصمت سروان وړاندې کوي. د خپل ولایت هم درته معرفي کړي او د دې پروګرام لنډه برخه اوس بیا درسره شریکوم.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت سروان يم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. د طالبانو د حکومت د پکتیکا مرسیال والی او د پوهنتون یو استاد مو ملمانه دي. د ولایت پر پکتیا سربیره له خوست، غزنی او زابل او همدار است. د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د شرنی شهر دی. د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. تاسو په خپل ولایت کې د دې ډول ستونزو د کمولو لپاره کوم اقدامات کړی دي؟
لشي موږ تقریبا په بیلابیلو برخو کې کوشش هم روان کړی دی چې خلکو ته اقتصادي ستونزې د کومو خلکو یا غم ورته تر یو حده پورې هوارې کړي دي. چې د بعضې موسساتو له لارې مو هم کوشش کړی ده، د خیریه بنسټونو له لارې مو هم کوشش کړی ده، او داسې د تجارانو ورونو له لارې مو هم کوشش کړی ده چې هغه راوغواړو د خپل ولایت ته او دوی دلته په افغانستان کې او د موږ په پکتیکا ولایت کې خپل سرمایه ګذاري وکړي.
شغله حماس د پکتیکا خلک تملری چې پکتیکا به هم له پاکستان سره ترانزیتي لار پرانیزي، په دې برخه کې څه اقدامات شوې دي؟
د پکتیکا د انګور اډه سیمه چې د مسافرو، ناروغانو، تجارانو، پاکستان هیواد ته د تلونکو کسانو ستونزې له دغه لارې چې حل کیږي او خلک کولای شي چې د انګور اډې لارې چې خو د پاکستان زموږ ګاونډي هیواد ته سفر وکولای شي، نو دغه لار تقریبا تر ډیره حده پورې پرانستل شوې ده او کوم داسې خاص ستونزه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
په پکتیکا کې یو شمېر پروژو کار نیمګړی پاتې شوی. د بشپړېدو لپاره څه پروګرام شته او کنه؟
داسې نه یوازې دا چې پکتیکا کې، بلکې په ټول هیواد کې د تیر حکومت څخه په میراثي ډول د زیاتو پروژو چارې نیمګړې پاتې شوې دي. اړتیا دا ده چې د یادو پروژو کارونه باید بیا پیل شي، خو خو د ډیرو نمګړو پروژو مالی لګښت د نړیوال بانک له لوري ورکول کېدل. که اوس هم نړیوال بانک د یادو پروژو د بشپړېدو ټاکلي بودجه موږ ته راکړي، موږ چمتو یو چې د یادو پروژو کارونه ژر تر ژره پیل کړو او خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړو. د یادو پروژو د پیل مخه مو له اړوند وزارتونو سره هم خبرې کړې دي ترڅو ورته بودجه ځانګړې کړي.
بله، اما د ټولو پروژو مصرف هم نړیوال بانک نه ورکوو. د یو شمېر پروژو مصرف د افغانستان حکومت له خپل انکشافي بودیجې ورکوو، او داسې هم ویل کېږي چې ځینو قراردادیانو د ځینو پروژو پیسې اخیستي هم دي.
بلې، بعضې کومو شرکتونو چې پیسې اخیستي دي او هغه کوشش کوي چې اوس هغه خپلې پروژې چې نیمګړې پاتې شوي دي بیرته یې دلته سروي کړې ده او معلوماتونه یې کړي دي، او بیرته انشاءالله لازم په لنډ وخت کې به هغه خپل کارونه پیل کړي.
هم صاحب، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ له لارې د پکتیکا شرنې ته د غځېدلې سړک په جوړولو کار پیل شوی و، څنګه کارونه یې روان دي او آیا ټکنی شوي خو به نه دي؟
موږ به د خپل مسؤلیت په صحیح خبرې وکړو. د پکتیکا له مرکزه د موټرخان ولسوالۍ تر اخري حده پورې چې زرمت ولسوالۍ ته کومه لویه لاره تېره شوې، خوایت سړک پوخ شوی و، خو د وروستیو ورښتونو او سیلابونو او بارانونو له امله یې ځینې برخې زیانمنې شوې دي. چې زموږ د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین یوه اونۍ وړاندې د یاد سړک لومړۍ سروې بشپړه کړه، او په راتلونکي پسرلي کې به یې د بیا جوړونې چارې په سم کیفیت انشاءالله لازم بشپړه شي.
مخکې په پکتیکا کې یو شمېر رسنۍ دي، همدارنګه مدني فعالانو فعالیت درلود چې د بیلابیلو صنفونو ستونزې به یې له حکومت سره شریکولې. اوس هلته د مدني ټولنې او رسنیو فعالیت څنګه دی؟
رسنۍ د ولس دومره ویلی سو چې رسنۍ د ولس او دولت ترمنځ د پله حیثیت لري. موږ له رسنیو سره په ټول توان معلومات شریک کړي دي، د هغوی اړوند ستونزو ته مو تر ډیره رسیدګي کړې ده. خو دا چې په دې ولایت کې ځینې خصوصي رسنۍ په دې وروستیو کې تړل شوي دي، علت یې اقتصادي ستونزې وي. هغه موسسات یا بنسټونه چې دوی ته د اعلاناتو په مقابل کې پیسې ورکولې، هغوی خپلې پیسې ورباندې بندې کړې دي. دا یې هم یوازینی علت دی، ځکه ځینې رسنۍ وتړل شوې. خو موږ له خپله اړخه رسنیو سره د مالي امکاناتو مرسته هم کړې، چې بېلګې په توګه د تلوسې په نوم چې کومه رادیو یادېږي، موږ ورته د ځمکې د کرایې پیسې معاف کړې دي.
یو شمېر خلک زموږ ته په پیغامونو کې وایي چې په ټول افغانستان کې بېوزلو ته د مرستو د ویشلو بهیر روان دی، خو په دې بهیر په نورو سیمو کې ډېرې نیوکې شته، او وایي چې په دې کې پیشنګلوي یا له طالبانو سره اړیکې اکثره په نظر کې نیول کېږي. په پکتیکا کې مو په دې بهیر کې د شفافیت د راوستلو لپاره څه اقدامات کړي دي، او حقیقي یا مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مو څه ګام اخیستی دی؟
بلې، د نور هیواد په شان په پکتیکا کې هم بشري مرستې د خیریه بنسټونو او نړیوالو همکارو موسساتو د استازو په مټ یادې مرستې ویشل کېږي، چې دوی لومړی د اړوند کلیو د قومي مشرانو، دیني علماو سره ناستې لري، د هغوی په مټ اړمن او بېوسه کسان ورته معرفي کېږي، او بیا د مرستو په لیست کې نیول کېږي، چې دوی هم د یادې پروسې نظارت کوي او کوشش دا کېږي چې مستحق کسان په نښه او مرسته ورکړل شي. موږ شفافیت ته ژمن یو، او هیڅکله به په هغه چا مرستې ونه ویشل شي چې مستحق یې نه وي.
هما صاحب، مخکې ریاض خان وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره د وړو غوړو، ګازو او نورو ضروري شیانو بیې درې برابره لوړې شوې دي، دا ولې او د مخنیوي لپاره څه کوي؟
دومره ویلای شو چې د دغه بیې په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو او د غیر خوراکي توکو د هر څه بیې لوړې شوي دي. نو دا یو خالص په افغانستان کې دا بیې نه دي لوړې شوي.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
لمړنۍ اوریدونکو مو کریم وو د مټاخان غزدی او د پوسټو په ارتباط ویل چې په دې لاره کې پوسټي وي، هغه پوسټې چور شوې، کانټینرونه او نورمال بار شو.
زمره به وایو دا د کریم د پوښتنې په ځواب کې چې دا به کوم حقیقت نه لري، هغه موانع چې هغه په لارو کې جوړې شوې د خلکو د مشکلاتو په خاطر باندې چې خلکو ته ستونزه وه او مشکلات ول، وخت په وخت باندې بدلته دا خلک درېدل او په ګینټو ګینټو باندې به ولاړ ول، په ساتو ساتو باندې به ولاړ ول. هغه موانع چې لري شوي دي، هغه راوړل شوي دي ولایت ته یا پی ایچ ټي ته وړل شوي دي، هلته خوندي شوي دي. بعضې داسې شیان که سوي چې هغه د لکه د ورور څخه خبره وکولی شي، د کارتنرونه موږ ټول را وړي دي، تاسې خپله هم کتلی شي، لیدونکو به هم انشاءالله که اورېدونکو ته به هم دغه خبره واضح وي چې هغه یا پیارتي ته وړل شوي دي او یا بعضې ولسوالیو کې لکه یو ورور چې خبره وکوله ودانۍ نه وي، هغو ته هم د جنگونو په هغه کې د ودانۍ سورانی شوي، هغوی ته هم دا کارتنرونه بار کړي دي، یا بعضې جوالونه چې دلته به فالتو پراته ول هغه هم بار کړي دي، هلته هم وړي دي. نو دغه مسله خو تر دغه حده پورې ده.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
او عبدالرحمن صاحب د مرستو د شفافیت غوښتنه کوله، او همدارز دا غوښتنه و چې چارواکي باید د پولیسوالوي کې بدل شي، یعنی د یوې سیمې د خپلې سیمې اوسیدونکي ولسوال بل مقام ونه لري، په نورو سیمو کې مقرر کړي چې هلته داسې نه چې له چا سره دښمني وي، مخالفت وي، سیالي وي او هغو ته زیان ونه رسوي.
دغه د هغه خبره چې دا اول به د مرستو په باب باندې خبره وکوم، د مرستو مخکې ما یادوري وکوله چې مرستې چې کوم موسسات راځي یا کوم خیریه بنسټونه راځي، هغوی خپل کارمندان وي، هغه راځي او دلته یې خپله سروې کوي. مخکې به لا داسې ول چې دوی به خالص تر د زون په سطحه باندې به راتلل، هلته به راغلل په ګردیز نه دی بس سروې وکوله، یو ټلیفون په طرف کې او بیا هغه تذکرې او دا شیان په ټلیفونونو باندې یا واټسپونو باندې وړل. اوس هم هغوی ته ټوله زمینه مساعده کړې ده. موږ د پکتیکا ولایت په ډېرو لرې ولسوالیو پرتو ولسوالیو کې چې په دې شل کلن دوران کې تر اوسه پورې کومه خیریه بنسټ نه ده تللی، کوم موسسه نه ده تللی، اوس لله الحمد هغه د عمارت د پراتګ سره د عمارت استازو د عمارت مسؤلینو وخت په وخت باندې هغوی ته یې لاره ښولې، رهبري کړې ده او هغه یې هلته رسولي دي. هغه واقعیت چې په کومو ځایو کې چې هغه کوم زیات مشکلات دي او ډېر مشکل دي او ډېر خلک ځورېدلي کړي دي، لکه د ډلي ولسوالۍ سو واجی خو ولسوالۍ سو او داسې خوشامند او جانخیل او خیرکوټ او داسې لرې پرتي ولسوالۍ لکه وړومې، دغه دي بعضې
حماس. تاسې منظور دا ده چې هغه سیمو ته مو مرستې برابرې کړې دي چې پخوا ستاسو په کنټرول کې وي، لیکن دلته یو مسله شته چې هغوی هر څه چې ده بیا هم ځانته د ژوند یو لاره پیدا کړې ده. هغه خلک ډېرو مرستو ته ضرورت لري چې د وروستیو تحولاتو له کبله کاروبار زیانمن شوی دی، کار یې له لاسه ورکړی دی.
په ټولو کې مو ټولو ته مرستې رسولې دي، خو خاص کر هغه پرتی سي چې هغه ډېر کړېدلي ول یا ډېر په مشکلاتو کې ول، ډېر ستونزې درلودلې، چې کله هلته خیریه بنسټونه تللي یا موسسات تللي دي، هغوی خپله دا درک کړې ده، هغوی ته دا معلومات شوي چې دغه اصلي مستحقین دي او دغه ډېر حقدار دي د مرستو. نو هغه خپله هلته سروې کړې ده، کنه داسې نه دي شوي. په ټوله پکتیکا انشاءالله لازم په هر ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې په ډېرو ولسوالیو کې مرستې هم رسېدلې دي خلکو ته، او خاص کر یو خلکو ته هم رسېدلې دي چې هغه څوک ډېر زیانمند شوي دي یا کوم تکلیف ورته رسېدلی وي یا کوم په دغه د عمارت اسلامي افغانستان پر راتګ سره هغې نور مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، ټولو ته رسېدلي.
سلامت اوسئ.
د
ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
تاج محمد دا پښتنه لرله چې تر اوسه څومره پروژې عملی شوې دي؟
د ولسوالۍ په اړه به یو څو لاندې معلومات نور هم شریک کړم. زه فقط دومره ووایم چې موږ د خپل ولایت د بودیجې نه لله الحمد مټاخان ولسوالۍ چې تقریبا اکثره ولسوالۍ زیانمنه شوې وه، موږ د 4 میلیونو په لګښت باندې هغه ولسوالۍ مکمل په اساسي ډول باندې ورغوله، او داسې د سروزي ولسوالۍ چې د بعضې مشکلاتو د بعضې جنګونو له وجې نه تخریب شوې وه هغه هم تقریبا د 4 میلیونو په لګښت باندې هغه ورغول شوه. د نکي ولسوالۍ چې تعمیر ختم شوی و د هغه ولسوالۍ تقریبا د 15 میلیونو په لګښت باندې ورغول شو. د چاربران ولسوالۍ چې یو غیر رسمي ولسوالۍ وه د عمارت په راتګ سره هغه رسمیت یې پیدا کړو، نو هلته هغه پخواسي کومه ولسوالۍ وه هغه د جنګونو په دوران کې مکمله تخریب شوې وه، نو هغه ولسوالۍ د 4 میلیونو په لګښت باندې مکمله جوړه کړله او په اساسي ډول باندې ورغول شو. او داسې د عمومي ولسوالۍ چې په جنګونو کې تخریب شوې وه په 4 میلیونو په لګښت باندې هغه مکمل ورغول شوه. دغه د ولسوالۍ ودانۍ وي، هغه ولسوالۍ چې کار ورباندې روان ده یا کار ورباندې کېږي په آینده کې پلان ورته لرو. په هغه کې د خوشامن ولسوالۍ هم په نظر کې ده، ډیله ولسوالۍ ده، او داسې ګیان ولسوالۍ ده، او نعمت آباد او ګومل دغه ولسوالۍ هم په پلان کې دي. فلحال هم هغوی ته د کارتنرونو یا د نورو وسایلو اسپه هغه طریقې ورته برابرې کړي دي. فلحال هلته وضعیت برابر ده، ولسوالۍ کې خپل فعالیت روان ده او خلکو مشکلات هم هلته حل کېږي. داسې د پروژو د موږ تر اوسه پورې د تاسو ته به دا معلومه وي د پکتیکا نه د مرکز خرانې نه د ارګون په سرک باندې چې یو هغه عمومي سرک ته او انګور اډې بارډر ته دا سرک غځېدلی ده، په لاره کې د سروزي په سیمه کې د سروزي په ولسوالۍ کې هلته د پړاو په سیمه کې یو پل ده چې هغه وران شوی و خراب شوی و. موټران او بار وړونکي موټران او واړه موټران ټول له ستونزو سره مخامخ ول، نو هغه پل مهم ورغاو په بشپړ ورغول شو، صحیح برابر شو. د تقریبا فکر کوم د 8 میلیونه یا د 10 میلیونو تقریبا خبره کوم چې په دې باندې لګښت راغلی ده، او په آینده کې به انشاءالله او داسې پلچکې او بعضې هغه پرتو سیم لرو سیمو ته چې لرې سیمې پرتې سیمې دي او هلته سرکونه سي ول خراب ول، داسې چې کله باران یا واره به وسوه او هلته به بیا خلک تللی نه سوه یا به تګ و راتګ ډېر مشکل و. هغوی ځایو ته هم لکه د جانخیل نه خوشامن پورې دغه سرک ده، دغه سرک باندې کار شوی ده او ژغلاندازي ورباندې شوې ده او کار ورباندې روان و. او داسې د ګلردین د سروزي ولسوالۍ نه یو سرک جدا کېږي، د ګلردین سیمې ته ځي، هغه سرک تقریبا ژغلاندازي شوې ده او کار یې بشپړ شوی ده. بعضې داسې کوم مشکلات یا کوم سوال هغه تر ډېره حده پورې حل کړي دي ورته.
بله، عارف شاخان بیا ویل چې په پسرلي کې د غزنی او پکتیکا او د پکتیکا او پکتیا د سړکونو باندې د کار کوم پلان شته وکنه؟
د موږ د پکتیا او پکتیکا د عمومي سړک ده چې په زرمت کې راغلی او بیا مټاخان پولیسوالۍ او مرکز خرانې ته راغلی، دا همدغه سړک ده. دغه مخکې پوخو خو بیا د ورښتونو او د بارانونو د سیلابونو له وجې نه دا وران شوی ده، نو بیرته هغه زموږ د ټولګټو چارو وزارت لخوا هیئت راغلی و چې هغوی سروې وکړه، انجینران راغلي ول. په لنډ وخت کې انشاءالله د پسرلي په راتګ سره به دغه سرک مکمل ورغول شي.
سلطان محمد، مټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو د هغو اوسیدونکو چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي او کورونه یې هم ویجاړ شوي دي په اړه پوښتنه لرله چې مرسته نه ده ورسره شوې؟
دومره ویلی شو چې د
د کډوالو چارو ریاست په هغه کې تقریبا سوره زیوران دی دغه 300 کسانو ته او کسانو ته چې هغه مهاجر سوی دی لیوزاینه بل ځای ته یا لیولو سالینه مرکز ته نو پیغه ترس کې د متاخان کسان هم ول چې تقریبا تراویو پوری سي مستلس را کړی نه چې دغه او یو کسانو ته دی پیسو په شمول باندې د زمینی زمستاني توکو هغه هم ورته کړی دی او کمبلی او جغرافي او د سینور بوتونه د شین ټول کې شامل ول نو دا ورته ورکل سوی دی نو شاید دی به خپل خلکو چې ما خبره یا معلومات نه ورته نو موږ دومره ویلی شو چې دغه لیستونه ټول دی موږ راغواړو د دغه چې کوم موسسات راځي له هغوی نه هم پوښتنه کوو او دلته د موږ د کوم د مهاجرینو ریاست چې له هغوی نه هم معلومات کوو بیا موږ سره هغه خپل معلومات هم شریکوي نو د یو کسانو د کورنیو چې خالد متاخان د ولسوالۍ کسانو هغوی ته د هغه ورته ورکړي د مرستې
د پوهنتون په ارتباط پوښتنه دا ده چې یو شمېر محصلان ویل موږ ته چې کله پیغامونه راستوي نه یوازې د پکتیکا د نورو سیمو هم دوی وایي چې د پوهنتون بندېدا به د محصلینو د زده کړو په بهیر باندې بد اغېز وکړي او خصوصا د پکتیکا په دې خاطر چې د پکتیکا پوهنتون ډېر رسابقه نه لري او وسایل او امکانات هم کم وو تاسو څه وایست
موږ د سیویل اس دی پښتنه په ځواب کې تاسو ته به تر معلومه ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا خطرناک وایروس یا وبا خپره شوی و چې لاندې نه یوازې د ذکر بهیر په ټپه درېدل او بلکې تجارت او د خلکو په ګرځېدا او راګرځېدا هم بندیزونه لګول شوی و تر څو یاد وایروس زیاتو خلکو ته انتقال نشي اول خو دا ستونزه وه دوهمه ستونزه دا ده چې پکتیکا یو یخ سیمه ده موسم یخ ده موسم سوړ موسم لري نو د هوا په سړېدو او د ژمي د یخ موسم په راتلو سره تر راتلونکي پسرلي پورې د معمول په څیر باندې رخصت شوي دي چې په راتلونکي پسرلي کې به د تل په څیر د اړوندو ادارو د هدایات او تګلارې سره سم ان شاء الله العظیم درسونه پیل شي.
بله په وروستیو کې حماس صاحب په وروستیو څو کلونو کې د پکتیکا د یو شمېر خلکو عاید د جلغوزو د صادراتو له کبله زیات شو ځکه چې د تیر حکومت په مهال هوایي دهلیزونه جوړ شول چین ته د دوی جلغوزا په مستقیم ډول صادرېدله اوس دا اسانتیان نشته تاسو د هوایی دهلیز په کوم متبادل فکر کړی دی تاسو ولایت د کابل مرکز چارواکو څه ویلي دي
سوال به زویم چې مرکز ته حاجي وي تر ما پورې به تعلق نه لري خو دومره ویلی شو چې د نورو چې د موږ سره کوم نږدې هېوادونه پراته دي او سرحد را سره لري له دغو لارو نه هم د جلغوزو او خپل تجارت په الحال روان ده او مخکې هم یو کدوزلی چین هیواد ته د هوایی دهلیز لارې هغه د موږ جلغوزي سیول هغه ورسېدل او امید چې انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم دغه ترتیبونه نور هم برابر شي او خلکو ته به نور سهولت
لیکن ګاونډي هیواد ته خو په کلونو تلل دا تلې د جلغوزې هغوی په ډېرو کمو پیسو اخیستې او له بلې خوا چې د طالبانو حکومت ډالرو ته اړتیا لري هغه هم له دې درکه نه ترلاسه کېږي یعنی افغانستان ته یې ډېره اقتصادي ګټه هم نشته هغوی په کمه بیه اخیستل بیا یې په خپله چین ته صادرولې د هوایي دهلیز له درکه له یوې خوا اسعار واردېدل له بلې خوا په لوړه بیه جلغوزې صادرېدې نو اوس چې دا په دې کې یو ستونزه پیدا شوې ده هوایي دهلیزونه نشته هغه خلک چې له دې درکه په خوا ډېرې پیسې ګټلې وغوی نورو کارونو ته مخه کړې ده او کنه لا هم امید لري چې دا لار به ورته پرانستل شي
نو ان شاء الله خلګو په دې امید باندې دی او امارت اسلامي افغانستان هغه هم د مو مشران او هر ادارې چې د په دې لټه کې ده او په دې کوښښونه کې دي چې د وطن د لپاره د وطن د آبادی لپاره یو سالم ترتیب جوړ کړي او طریقه جوړ کړي ان شاء الله کار باندې روان دي ان شاء الله په لږ وخت کې به ترتیبونه هم برابر شي او خلک چې دي خلک هم تلهاله په دې امید باندې دي ان شاء الله.
بله صاحب د پخوانی حکومت چارواکي خصوصا امنیتي ځواکونه څومره ستاسو په ولایت کې د ځان په اړه د امنیت ډاډ لري؟
افغانستان اسلامي امارت د امیرالمؤمنین له هڅې سره سم د تېر حکومت خلک په ډاډمن امنیت کې ژوند تېروي. هېڅ ډول ستونزه ورته نشته، هېڅوک ورته ستونزه نشي جوړولی او نه هېڅوک امر لري چې سرغړوونکو سره یې د اړوند ادارو له لوري قانوني چلند هم کېږي. تاسو ګورئ اوس هم پکتیکا کې د تېر حکومت سلګونه مامورین په خپلو دندو کې دوام خپلو دندو کې د آرام ژوند کوي او خپلو دندو ته او خپلو وظیفو ته ښه په اسانتیا سره ځي او هېڅ قسم ستونزه نشته ورته.
صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو په تیره بیا د پکتیکا له اوسیدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او پوښتنې یې وکړې. دا ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
ملنا مرد ژوندون Oh,